تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ځای ته خبرونه کوم. هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر پوښتنه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونې هم لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی پاسمه کې د رواني بدامنۍ مخاوني سي. د لادرک بلوچستان د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. او د نوې کال په لمړی ورځ د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی پاسمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پاوز هغه اداوي بي ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر سید انور د جنوري پر لومړۍ نیټه مشال رډي تو ویل د پاوز له ورتګ سره امن لا خراب شوی نه.
اپریشن مخ کے حالات سنگ و اپریشن رست سنگ دی نو حالات اپریشن مخ کی کوم و کنا دنا دمر نو خراب لک سنگ چ و اپریشن رست خراب جامونا دو اگست کی دی ارمی ال تسل دا ہر جای کے ارمی دا او امن خراب شو دے امن راغل نہ دے ور سره.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رډي تویل حالت تر پخوا ډیر شسوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله په مستقل بنیاد حل کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشکولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې ربل سوي د غونډې تبا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر مخکښان او د بشري حقوقو فعالان ویناوې کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د هغو غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي. په دوی کې د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر فعال حنیف پښتین اویس عبدال او یو شمېر نور شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ریاست دا کسان بې ګناه نیولې دي خو حکومت وایي دوی د ریاست ضد ویناوې کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي د خبرې د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیل پروژې سرته رسوي. نوموړي دا وکړه چې په راتلونکو 130 یا 140 کالو کې به په سواد کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا وزیر اعلی په دې اړه هیڅ ونه ویل. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. د جنوري پر لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز رابللی و. د دې سازمان مرستیال مشر محمد عبدالقدیر بلوچ ویل چې ریاست په تیرو شلو کالو کې 250,000 بلوچستان په زور لادرکه کړی دی. دوی ویل چې یوازې بلوچستان نه بلکې سندیان او پښتانه هم پزرګونه ورکه دي. د پاکستان حکومت یو پلو د تورونه ردوي چې ګواکې دوی خلک وړي دي او بل پلو یې د خوشکولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. او د نوي کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونو پروازونه ځنډول شوي دي. د دې لامل د الوتکو په کارکوونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوي چې له امله یې د کارکوونکو کمای رامنځته شوی دی. د نړۍ پر پروازونو نظر لرونکي ویبپاڼې فلایټ اویر په وینا د پرون ورځې تر نیمایي پورې تر 4,600 زیات پروازونه ځنډول شوي وو. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې تر نیمایي زیات امریکایي پروازونه وو. د سیاحت څنګه چارواکو خبرداري ورکړی دی چې اوس د کورونا وایرس پیښې په دومره پراخه کچه رامنځته کیږي چې د دې وبا له پیل راهیسې ساری نه لیدل کیږي. د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې یوازې د دسمبر پر 1.5 تر 3,680,000 زیات کسان کورونا وایرس ولیو. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څاوري راځو د خبرونی د ریپورتونو پر لور. د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی ژوند په آرام کړي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي سرتیری د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رډیو ته وویل چې پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاک شوي او د دوی د ځورونې لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلور پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان درې مسیدو کامی مشرانو د ځایي انتظامی دفتر مخې ته د امن باوري کولو غوښتنې لپاره مظاهره هم کړې وه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایی کېږي چې وسلوالو یې کلي یا کورونه کارولي وي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایانې وکړې او سیمې یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوی وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نام نه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه،
بالکل پاک آرمی دی، بل طرف ته کوم ورسره خلک په جنگ دي یا طالب دی یا دهشتګر دی یا څه هم دي، هغه خو یو فیصله شوی را چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خپل ټارګټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې کوم وو کنه دغه دومره نه و خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه اغېز
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمہوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه پټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریونو شو. په هغه جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې نا امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چرته هم ځمک لاندې بمي چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
دیوې علاقه کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن خوکیږي خامخا، نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار باغه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د خیسور والا اٹیک، بس او نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو کلات وینم پکې دی لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ټوټل 45 اٹیکس کلیم کوي ټول ریجن کې، او په هغه کې 14 په نارتھ وزیرستان کې او 14 په جوړ کې.
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو. د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالې د خپلې پناهګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایۍ علاوه بل لارې نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورت حالي هلته کې یقینا چې کوم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نمځه کې چک پوسټونو په وجه تنګيږي غي ته تکلیف رسېږي دغه خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډیسټرب کیږي خود دې اوس بل لار رسدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي او د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا سل لار د غي د مخنیوي کولو د پاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو خلکو ته تکلیف خلک دا وایي دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا څیزونه کنټرول شي او زه دا ګړم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ ادا وه چې هلته یې د وسلوالو ټیکانې ختمې کړي دي. خو د پوځ حکومت پر دې ادا او سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 3 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکوونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته.
د تیرو څو کلونو په څیر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په 2018 کال کې هم د بدامنې پیښې په دوامداره توګه روانې وې. په دې کې شمالي وزیرستان ډیر ځپل شوی و. هلته د نورو سیمو پرتله هدفي وژنې چاودنې او بریدونه زیات شوي و. په دې کې ځایي فعالان مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په ګڼ شمېر وژل شوي او ټپي شوي و. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمه کې د تیر کال په اوږدو کې شوي و د بدامنې پیښو ته کتنه کړې ده.
2018 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 3 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر اویاو زیات ځایي مشران ځوانان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژلي شوي ژوبل شوي دي. په 2018 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 2 ښایي چې د غلطه په ټول کال کې 6 هدفي بریدونه شوي. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر 3 ترسي. تیر 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 4 خو او 2019 کال کې د سرکاري شمیرې او مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د هدفي بریدونو شمیر 50 رسیدلې وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشتې نه پیل شوي ول. 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه ریپورت شوي چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوي. په دغه هدفي بریدونو کې یو د فروری په 6 نیټه د میرعلي هغه هدفي برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو 4 خزینه کارکون کې په یو ځای وژلې وې. د اگست 24 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې 40 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نشته شوي چې لسګونه امنیتي عسکر پکې وژلي شوي ژوبل شوي دي. او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې هم په دغه نشتو کې وژلې دي. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي سمودا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2006 کال کې د نشتو او مخصوص عملیاتو په دوران 95 وسلوال وژلي شوي او 2018 کال کې یې تر 500 زیات وسلوال د دوی ضد کاروایو کې په نخه کړي چې د وسلوالو ضد دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2018 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 45 د ځمکې لاندې خښ کړل شوي بامی یا ماین چاودنې په امنیتي ځواکونو کړي چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلي شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2006 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خښ شوي یا سړک غاړې 4 بامی بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو، نه یې پلاټنې سرته ورسېدې او دغه بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خود شمالی وزیرستان پولیس و مشرکی کوسین او انتظامی امنیتی چارواکو په وار وار مشال ریډیو تویلی چې د وسله والو ضد مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې. ګڼ وسله وال یې وژلي. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسله والو مرستانه وکړي. په بدامنی کې ککړو ضد مقدمې جوړې شوې، په ضد یې کاروایې روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدف یې بریدونه نام نه، بامی او وسله وال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د تیرو کالونو په څیر 2020 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه ناامنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډیره حده امن پر ځای شوې. د پاتې وسله والو ضد مخصوص عملیاتو ته یې دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د لادر کبلوسانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت ژغ کړی دی چې اورکړل سوي کسان زر تر زره پیدا او خوشی کړي. دا غوښتنه د جنوري په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د هغې احتجاجي غونډې پر مهال سوې ده چې د ورکو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز رابللې وه. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوسانو پر مسله خبرې وکړې. نیاز علي حال راکوي.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچانو دي چې د نوي کال 2020 جنوري په لومړۍ نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپلو کورنو د لادرکه کسانو د خوشي کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړې. د یادې مظاهرې په وخت وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوي.
روڈوں پر تھے، آج پہلا جنوری 2022 ہے، آج بھی ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں کو نند 2020 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دغسی پر سڑکوں یو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپار دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپار ندی. دا غختنی دو لسکال اوڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپار ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ کا بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا در کشو کسانو د مسلو حوارولو داوا مخ کی هم کړي وا او وسی هم کوي. خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچي او پټول هواد کې لا در کیږي او مړي هم مندل کیږي. او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبي ډلو سره خبري کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیسي وجلې دي، هیواد ته زیان رسولې. خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچستان نن هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي فلا یو واده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهره ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپل وینا کې وویل چې تیرو شلو کلونو کې 250 بلوچستان جبري لا درک شوې دي او بیا هم داسې پښتانه او سندیان هم لا درک شوې دي. ورځ تر بلې دا ډول پیښې سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر بلوچ مشال ریڈیو سرا په خبرو کې ویل
دا ګوره احتجاجونه دا نننه دي په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بے درک خلق د پاره نن دا مظاهره ته ګوره دا عبدالحمید زهری دي دې ته پورته کړي دي دوی کشنیان دوی کوروالا دا ګر د راغلي دي احتجاج کې دا شل کال کې یعنی 2019 نن پورې 2500 کسان دا وقت بے درک دے مش بلوچستان اور لزر سندیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے
دا احتجاج کا ان کو پوینا چی دا بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتن تے ہم نو اڑان دی کبھی دوی ویل چی منگ پر لپسی دا ہیواد پا ہر برخہ کے احتجاج کرے او وزیر اعظم عمران خان ہم منگ تا تسلی را کرے وا خو ہر روز امنیتی داری خلق بے درک کبھی او ہت سوک تپوس ہم نشی کولے خو منگ با اس چپ پاتی نشو او دا احتجاجن با دوام لری خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې دلا درکه خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي او بیا په پاکستان کې دلا درکه کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6944 لا درکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوی دي چې پکې 4087 هواري کړل شوی دي او بلخوا بیا وفاقی حکومت سو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د سوات په ګډون د صوبې د پرمختګ لپاره دوی د لسیزو پلان جوړ کړی دی. محمود خان د جنوري په لومړۍ نیټه د سوات په سیدو شریف کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې وویل چې د سوات لپاره د 230 ارب روپیو بیلابیل پروژې سرته رسوي. خو د جرګې او شمیر ګډونوالو وروسته مشال رډې ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د دوی په وینا وزیر اعلی په دې اړه هیڅ ونه ویل. د مشال رډې خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قامی او صوبایي اسمبلی غړي هم موجود ول، لوی جرګه چې پکې تر 3000 نه زیات د سوات بیلابیل سیمو مشران شامل ول، د صوبایي حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلي وینا کې ویل چې سوات لپاره 250 ارب روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتیپوره پورې موټروی باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي. دوی ویل سوات کې شپږ یونیورسټۍ جوړوي، د پاکو اوبو 8 ارب روپو سکیم روان دی، د اوو تحصیلونو ټول اسپتالونه پراخه کول دي، د لوبو میدانونه هم جوړولو منصوبې روانې دي.
روان 30-40 سال چې ستاسو د ایجوکیشن، ستاسو د ډرینکینګ واټر سپلای، ستاسو د روډز، ستاسو د بجلی، ستاسو د ګیس، د تعلیم، دا ټول پلاننګ کم از کم د 30-40 سال پورې به دا کم کارونه چې نن موږ کوو یا سرته رسي یا شروع کیږي، په کال 2 کې به هم کمپلیټ کیږي. نو کم از کم د دې سیمې د 30-40 سال پلاننګ دی. 30-40 سال کې به انشاءالله د سوات خلکو ته په اس داسې ځای کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله.
وزیر اعلی په دغه مهال ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغلی خپلې ضلع ته زیات پڼ ورکړی. د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کومې خبرې چې ما واورېدې الله دې کې ضلع د خدای پاک وجود ورکړي. خو په الحال چې دی د مهنګایۍ په حواله باندې دغه موږ ته غټه مسله ده، ستونزه ده، هغې په حواله باندې څه خبرې نشته. په الحال موږ تر بجلی په بل کې 900 روپۍ 1000 روپۍ بل لازي او د رعایت په نوم باندې په هغې باندې ټیکس دی د 300 او 400 روپۍ په پاغي باندې ټیکسي. یو مولانا سي پاغي کې سوال هم وکړو چې موږ نه سوال کوو چې دیشي نه مخلاص کی موږ خو دغه امید ساتو چې دغه بمبو کې ورکه به خبرې جوړکړي.
په سواد کې د سلورمې درجه سرکاري ملازمینو اتحادیه بشر سید خطاب وای چې وزیر اعلی دوی سره نه خبرې وکړي او نه په خپل وینا کې دوی پاړه سوال.
په دې سواد کې زمې ده زمونږ 15 کیلو سکاره واغې نیم کیلو را کوس کړی پکار ده چې زمونږ هم تاسو خبره کړې نو موږ ته احساس شو چې زمونږ سرکاري ملازمینو خبره وکړه. نو ترقی کارونه دي هغه لګیا دي تیر حکومتونو کړي دیم کړي. نو زمونږ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل او دا درخواست چې زمونږ سرکاري ملازمینو لږ ټیم راکړي. زمونږ هم ډېرې مسلې دي، موږ خوشحاله شو چې زمونږ علاقه وزیر اعلی راغی او موږ لا پخر پکار دی خو دلم احساس پکار چې زمونږ ملازمینو سره ملاقات وکړي زمونږ مسلې حل کړي.
د تحصیل برکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپېته کلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت څه ترقیاتي کارونه په نظر راځي، خو دې وطن کې ګراني زیاته شوې ده او د ولس ژوند یې مشکل کړی دی.
دغه د ګرانۍ د خلک فریاد کوي، نو په دې باندې هر سړی هغو ته لګیا دی چې یاره دا ګرانۍ تاسو لکه کوشش وکړئ چې دا کم شي. ولې د غریب دپاره دا ګرانۍ ډېر یو دغه دی، نو مصیبت دی. ولی چا په خپل دیاړې باندې دغه نه کېږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بینګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانۍ شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر ضلع د باړی تحصیل یو شمیر وګړي وایي چې هلته د نجونو سکولونه له پامه غورځول سوي او ښځینه استادانې پکې حاضري نه کوي. د دوی په وینا له دې سره د دوی د سیمې نجونه د تعلیم له حاصلولو بې برخې پاتې کیږي. دوی وایي په کار ده چې د نجونو په تعلیمي ادارو کې کار کوونکي پوره کړل سي او ډورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. د خیبر د تعلیم څانګه بیا وایي په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه که څوک څه شکایت لري نو په کار ده چې دوی له ورسي او دوی به پر دې ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د باډی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضري نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دی لکه دلته ناراضي، نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي، درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوه کړې دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو، خاص کر د جنکو تعلیم ته. ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شرا ډېره کمه ده، نو چې په ټیم باندې ټیچر ته رانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کېږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي. چېرا بس نن به انشاءالله مسایل حل شي، سبا به مسایل حل شي، خو دې کې په ماشومانو کال تیر شي او بیا ضایع شي. دغه شانته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومانې تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نه شي پورته کولی، یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي بعض هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي، نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي. نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دې دي، د دې په ټرانسپورټ باندې دي، د دې په فیسلټیز باندې دي. دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي، د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
د خیبر ډپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمهوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینې کوي او د ښځینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعده کې سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای او د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په سطح باندې دي سره 40-50 لګبس پورې کم دی اوسطن سکول نی ناغي باقاعده کې سره چې کم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټس کم دی باقاعده او جمع کی بل اپوینټمنټ کم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول کې کم دی نو ان شاء الله کم لکه په ختمه دو دی او دا بل حکومت چې کم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کم دی اپلیکیشن جمع کوي ډیر زیات 1000 نمبر بره میل فیمیل کې کم دی اپلیکیشن هم جمع دي. کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی ہائرنگ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. چاته چې اسه کمیونټی څخه قسم شکایت ایمیل فیمیل نا لکه دې خپل مطالبه دفتر ته ډی او میل فیمیل د څنګه نه وروړي ان شاء الله دا غیبا موږ ضرور څنګه په تدارک کوو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هلته په ټوله ضلع کې دا محل سباندی وسوه تعلیمي ادارې فعال کړل شوی. او په باړه او ورسره نږدو نورو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د سالي رشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی پاسیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او فوج هغه ادارې بې ځای دي چې ګواکي په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد لسیف مشال رړي تول چې حالت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره حل کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشی کولو لپاره نن په کراچۍ کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچۍ په سوراپګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې رابلل سوي دي. غونډې ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د هغو غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې د وخت په بیلابیلو زندانونو کې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژو سرته رسوي. د لادرک بلوسانو د خوشی کولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورکو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز رابللی وو. د دې سازمان مرستیال مشر محمد عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو 40 کلونو کې 250 زره څخه زیات بلوسان لادرک کړي. دوی ویل چې یوازې بلوچان نه بلکې سندیان او پښتانه هم ورک دي. خو ریاست داسې تورونه ردوي. او د نړۍ د لومړی کال د کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. د دې لامل د الوتکو په کارکونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوی چې له امله د کارکونکو کمی رامنځته شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست درنو اوریدونکو. د خبرونې په دې دویم نمای کې تاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به تاند هلی خبرونه وي چې فرخنده اسدی وړاندې کوي او لاغه وروسته بیا تاسو ته قانوني لاري خبرونه وړاندې کوو چې زی درته هر اونۍ برابروم. نو لومړی تاند هلی.
تاند هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې لاخلو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصوصا پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15 زره ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د خصوصو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹولی مات یاد دی اور دٹولی دے خزو دخلی دی اور دا جوڑ کڑی م خزو دی اور 85% دے ٹپو خزو جوڑ کڑی دی. ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چے اگے کے تے خزو دا میزریس چے پکرا ل لکہ اس خزو کو لکہ دمن محبت اظہار دون کلو کلین شی سوسائٹی در تے پتہ تے چے تے پشیر کی کڑے دے چے لکہ دا دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو اوسے مے پزڑ میں تو روی نہ ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سې چې چا خزي بټي وی شي او په شی په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونو لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې غصای کیره لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وی جما سړی خو خدا نه دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي وی او اوس په خیر مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه تراځي نو دغه مو کې شته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزک ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمان شاهین چې د نور لسنا زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
په کومه د کار غشت کوم کار چې شکر کې پې کې کافي سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړه کړي نو آی دې موږ تر کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپې هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشته وی لیکلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اساس کالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړي او ځانانه کناغي ته هم ناشته م سندر او ته خلکو م سندر وی کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپیشل ټوب او معصومیت سرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لنډو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی شور و داس تا بھائی اور پختو کی ٹپ زخم تا بھائی ٹپی زخمی تا بھائی یعنی ٹپ ٹپا دردے زردے دف اصحاب سے ٹپا کی ٹپی پر قوت بانے سے لکھوی نما
بلخوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا د ټپی تعریف صدا سی بیان وی
شاعری جدن داغی زور سینس دے نو وہی ٹپا ورتا زکوائی دا پا اوچا توازی لے شی نو چی اوچا آواز سمر اوچت شی نو آواز ٹپ شی پا دے خیال کڑی تاکی نا دی مصری یا مونگا چی وردار سو وائیو نو دی نوم ٹپا شو او پا یو ٹپا کی لگا اس منگ یو ٹپا راوا جانان پا ہیس نرزا کی گی تر جن مولا دے ورکشی تاویزونا نو تاس اگو رئی دا پا زان کی یو کی سیدا دی پا شا باندی یا دی کی یو پیغام دے کیا دا چیز اس پوگمائی گڑنگ وہ راخی جا یار می دو گلو لو کبھی گتی ری دی نو چی گل دے نو گتی ری دی او پیار دا تا ام خزی ویلی دا غبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نو دا دی ام مطلب دا دی چی دا خزی ویلی دا چی دو گلو لو کئی او گتی ری دی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نترا اخی جا چی رنا شی چی دا یار گتی می بچی کنا نو دا ام دی کم زنانا دا یا بیا جانان زمان زد جانانی کبا بازار می خرسوی ورس رزم نو دی کم یو تاریخ دی دوم را اعتماد دی دا غی بخپل مین باندھی چی پپٹ اس پر کو روانہ دا گئی کدا احساس نہ کی گی ما سر بس چلو شی یا ما تخطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی ورکھی
مات پسر گو کیا لو یا نو لار کسی دغ ما جانو ڈکی تی
کلثوم زیب دا هم وای لټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با پخوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکمو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي
خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي نو خزي شروع کړي دا کې د خزي پټا پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ارو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمت کې چې کلا پروند کار کوي کولا یا ریبلی کولی یوي کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کو ګذر باندې او په ډکولې ناغه واخ کی خزی غیر تخته لیدا او بوٹی را شکولی دی او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې موږ زه ټاپه کړی دا چې بلار راتله خزه که زه دا خپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا د کپری وینځم نه هغه وخت کې زه ټاپه نو دا قدرتي او دی نو موږ دک شی مخې ته لاړو وای د مازیګر زیړی انورا کلا ولاړې په ما پری وتل ګرځونه او استاد بوډی ټوپه کزار شم په وګو استاوی کګز در سره زم او بل دا چې استاد وجری درشل کګښه زم ما د زړه ستنې کګې در پسې وینه نو وګوره د هرې دوی ټپی په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام.
لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وای ټپه په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپه چې کوم دنو په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کړي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کړي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي. دا نو پښتو ټپه چې کوم دنو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانا هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه صنف کم دی نو دا یو ډیر زیات مړ موړ پټ دی په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مېرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویلې شي. زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناست یم. کلثوم زی وای ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف دی چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړې ده.
ګوري ټپه خو ځان له یو مقبول زور قدیم سوره چې پښتون زور دی دور ټپه زړه ده دور موږ ویلې شو بیا دا مقبول دومره ده چې هر امو خاص ده اګه ماشوم دی کلوی دی که ښځه ده که سړی دی که ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هغه تا ټپه ورسي کاغه زور دی په دې شرمېږي نه تو ودو نه دی کوې دې نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بعضي وخت ښځې ګټه ناشتي او په ټپو کې خپل مړې
او غریبے کی در سرائم ننگے در سر پورک لے پرید
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خودو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف صدا سي کوي.
پښتو د ټپی په واده باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په واده باندې لکه دوه مصرې چې د دې لومړنۍ مصرا نه اسې لابا او بیا دې مصرو ورپسې دیر لسې بیا دیر لسې لابا لومړنۍ مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کېږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کېږي او ډېر ژور اثر کوي. ځکه اوس مونږ چې یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپي مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
پښتونې یا د ډېرې زمانې شور سین پورتګیډي په دې کې د ژوند حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یوه مېرمن ډېر په اسانه باندې ژور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي. او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر ریښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچنته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستای هم دا ټپکې چې په سر می چچ کم سے پرتی دی په سر می چچ کم سے پرتی دی ورلاندې مو څه د نامړ سړی لاسونه دا دی یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمونه پوره نشو ګران وطن جینکې به د ساتینا او هغه کې د جنگ په میدان کې دی که په کور کې دننه دی که په کوټه کې دی که په لار کوڅه کې دی که په خپل تعلقاتو کې چې څه د غوی نو هغه د ټپې شکل ورکړي ټپه چې کم دی نو د خپل ځل د اظهار لپاره بیان کړی دی
او زبر صاحب تاسو هم ویل کیږي کنه چې ټپه اورش ندی پښتنو خوځو جوړ کړی او یا پښتنو خوځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشالیان بیان کړی دی نو دې خبرې طبیعت څنګه ګوري
دا خبره کیږي ځینې ټپې چې کومې دي کنه نو هغه مونږ ویلي چې دا وخت جوړې کړي خو ځینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپې لیکلي دي نارینو هم چې کوم دی نو د هغې د اظهار دپاره چې کوم دی نو دا ټپه بیان کړې ده زیاتر چې کوم دی نو د ښځو د اظهار دغه بللی شي چې دا د ښځو ځکه په هغې کوم مضمون او کوم دغه بیانېږي نو هماغه د ښځو جذبات او احساسات په هغې کې ډېر په هغې کې
تب شام دام اختر وی چکم خلقو سر یار جل تیر بنا
داندے ہلے
ځانګړې
خپرونه تاندې هیلي چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیلي اوریدونکو د نن په تاندیلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبري اورېدې اوس زه فرخنده اسد درنه پردې زه اجازه غواړم د خدای په امان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د مشال رادیو اونې ځخ پرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کلای کوم د دې اونې په خبرونه کې پر دې لڅېډونکو او قانون پهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو پر کېدونکو فصل د ملکیت قانوني واک ولې لو وفاق سره دی په دې موضوع د ځان په هولو لپاره د تماکو فصل له پهانو سره دا سیړو چې دا فصل د خیبر پښتونخوا په کوم برخو کې کیږي څوک اسمونه لري او د څه لپاره استعمالیږي خیبر پښتونخوا د کال په څومره مقدار تماکو پیدا کوي د تماکو فصل چې تیار سي نو بیا د خرڅولو طریقې کار څه دی په خیبر پښتونخوا کې بشمیره نور فصلونه هم کیږي خو د تماکو د فصل د قیمت ټاکلو چاري د کروندګرو په واک کې دی او کنه آیا کروندګرو ته له قانون سره سم ګټه رسیږي او کڅنګ دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسې د پښتنو د وطن خاورې یو داسې ځانګړنه لري چې د زراعت پوهانو په وینا په دې خاورې کې شاوخوا هر فصل کیږي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخې د کروندې لپاره د اوبو له نشټوالي یا کمی سره مخامخ نه دي خو د دې صوبې د یو شمیر سیمو مشهور پیداوار تماکو دي اوس پښتنه ده چې دا فصل د خیبر پښتونخوا صوبې په کومو سیمو کې کرل کیږي او کومه سیمه تر نورو هغو زیات پیداوار لري په پاکستان کې د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی په دې اړه وایي
بنیادی طور د تماکو فصل چې ده
دا سوابه په ځله کې تقریبا په سلو کې 50% په سوابه کې کیږي، بیا ورپسې 45% په مردان کې کیږي، دا تو نواله 300% پورې دا 400% کې کیږي، او باقی په مانسیرا بونیر د ملکان په سلګو علاقو کې او د نوخار په بدرو یونین کونسلو کې تقریبا 9 یا 10% پاغې کیږي. نو بنیادی طور چې دا فصل کیږي نو دا هم په دغه متعلقه ضلعو پورې د سوابه مردان 400 بونیر مانسیرا ملکان او نوخار کې دې وخت پیدا کیږي.
د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې چې د تنباکو فصل کیږي هغه د نورو هغو پرتله تودې او هوارې دي. له لیاقت یوسفزی څخه مې وپوښتل چې دا فصل کله کرل کیږي او په څومره وخت کې رسیږي. هغه وویل
تنباکو داسې فصل دی چې ډېر په اړه لومبه کم د نرسري آغاز کیږي د پکل چې موږ ته پښتو کې وایو بوزغنې چې ولا مونږ چاو. نو دا اوس د دسمبر د شلم تاریخ نه چې کم دنه دا شروع شوه دي، خلک چې کم دنه در روان کال د فصل د پاره چې کم نرسري جوړولې یا پکل چوړې یا بوزغنې جوړولې هغه ته اوس نه کار شروع شوه دی. بیا د مارچ په لومبه تکې او د فروری په اخیری هفته کې دا واپس مکو کې بیا کری باقاعده په پټي کې کری، او مارچ اپریل مئی دا چې کم دنه په پټي کې دا فصل دی. بیا د دې چې کم دنه د پټو سیزن شروع شي یعنی د دې چې کم ویلوډیشن کیږي یار د پټو کې دا پخیږي نو د جون جولای او تر اگست میاشتې پورې دا پټه کې بیا چې کم دنه تیاری کی د پټي ناراضي او پټه کې سروځي ته رہی. نو دا څه کتا سو وګوره تر ستمبر میاشت 15 پورې د دې بیا پرچیزس کیږي نو دا تقریبا د 9 میاشتو پسا دی.
اوس پښتنه دا ده چې تماکو څو قسمونه لري او دا فصل د کومو مقصدونو لپاره استعمالیږي. لیاقت یوسفزی وای تماکو اسی ډیر قسمونه لري خو په بنیادی توګه په دوو لوی قسمونو ویشل شوی او د یو شمیر مقصدونو لپاره استعمالیږي.
یو ته موږ دبليو پی وای وایټ پټا ټوبکو چې هغه تماکو چې هغه چې کمزر په نسوار بیړه یا په نورو سيزونو کې لګي هغه ته موږ په خپل جواب کې ملکه تماکو وایو، او دریم نمبر هغه تماکو چې کوم په شرکت کې استعمالیږي چې هغه ته په ساده جواب کې ورجینیا تماکو وایي یا په دغه فلو کې ورجینیا ایف سی وی تماکو وته وایي. نو بنیادی طور د تماکو د دوه قسم دي، یو دبليو پی او یو ایف سی وی.
لیاقت یوسفزی وای په پاکستان کې چې څومره تماکو کیږي هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي. له نوموړي مې وپوښتل چې د دې فصل مجموعي کلنۍ پیداوار څومره دی. نو هغه وویل
د یوې اندازې مطابق دلته کې د 2 کروڑ نواله تر 2 کروڑ کیلوګرام پورې تماکو سالانه چې کم دنه دا پیدا کیږي په خیبر پښتونخوا کې. لکه یو خدای زمیدار د پاره د تماکو آمدن دي چې زمیدار نه تماکو په کم قیمت اخستی شي نو د زمیدار ته چې کم پیسې ملاويږي د سګنی کال د ریټ مطابق نو د یو اندازې مطابق دا د 1400 تر 1300 روپو پورې زمونږه کاشکار چې کوم تماکو کوي ناغې ته چې کوم دنه د دینه رقم یا پیسې مداویږي.
تماکو یو داسې فصل دی چې د کروندګرو ترڅنګ ورڅخه صوبایي حکومت، مرکزی حکومت او نړیوالې کمپنۍ هم ګټه ترلاسه کوي. لیاقت یوسفزی وای تر کروندګرو زیاته ګټه حکومتونه او نړیوالې کمپنۍ اخلي.
بنیادی طور خو څنګه تاسو ته تماکو نه د مدنه خبرو کړه، او ما ته وایي چې زمیدارو ته په دې ټول فصل کې د 1400 تر 1300 روپو پورې ملاويږي. خو بنیادی طور مرکزی حکومت ته خبرو کوم نه د تماکو د سرګټو نه مرکزی حکومت ته د یو کال د یو سل دیرش او د یو سل سلویخ تر پورې رقم غي ته ملاويږي. دا سره تماکو چې کومه ملټی نېشنل کمپنۍ د لکوامي یا
د تماکو کروندګرو په وار وار د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاجونه کړي او پر وفاق د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد هم منظور کړی دی. د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وایي له دوی سره د بې انصافۍ مخنیوي لپاره باید په اساسي قانون کې بدلون وسی.
دا ډیره د بدقسمتۍ خبر ده چې تماکو زموږ یو فصل دی، موږ یې په خپلو ځمکو په خپلو پټو کې کرو، د زمیندارۍ په طریقې کرو، خو چونکې دا یو قیمتي فصل دی، نغداور فصل دی، نو دا زموږ نه مرکز چې کم دنه په قبضه کې اغستر او باندې وته دا جوړ کړی دی چې دا د ماینر کراپ په درجه کې په نارکاټس کې اچول دی، او دی وخت کې دا د مرکزی حکومت د نېشنل فوډ سیکورټي چې کوم وزارت ته داغه د لاندې پاکستان ټوبیکو بورډ کار کوي په تور د ریګولیټری اتارټي، نو دی وخت کې دا قبضه چې دا د پاکستان ټوبیکو بورډ سره ده، او زموږ زمیدارو په شریک باندې زموږ د صوبایي سمبلی نه په دې ولا باندې قرارداد هم تیر سیشن کې منظور شوی دی چې تماکو له فصل درجه ورکړي، او چې فصل درجه کله دې ته ملو شي اٹومیٹک باندې اختیار چي دي د صوبائي حکومت ته یا پختونخوا ته ملو شي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخي تماکو د فصلونو په برخه کې نه بلکې د صنعت په برخه کې اچول سوی دی. د پښتونخوا پر وسایلو نظر لرونکي ډاکټر سید عالم مسجد څخه مې پوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل تماکو یو داسې فصل دی چې ډیری او نغدي پیسې جوړوي، نو ځکه پرې د ده په وینا وفاق د آئین له لارې قبضه کړې ده.
یعنی دا دے صنعت ایسا کرتے صنعت تو تجارت دے گے منسٹری سائن کرنا اور بیا دے تری ایم آئین کیم دا سے ہو ساتھ لنا کرنے پر دا سے آئین کیم ساتھ لنا دے نقصان دا ہو شو چھے کم دے پنو علاقہ دا دا گا دے تماکو اچھے نسوارو دے پرستی ماری گی آگا کسی میں پیدا کی چھے کم سوادے دا نوخار دا پیخور دے مردان دے چرسد دا اور دا سخاکوٹ دا ملکن سے پرخ دا 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 فلو کیور ورجینیا ٹوبیکو جوړوي چې هغه د کولډیف او مورګن او د ټول بیکري سیکرټونو لپاره پکاري ده. نو دا د وجه نه تاوان دا وشو چې یو خو د کارخانې په پښتونخوا کې نه شو جوړې، په پنجاب کې جوړ شي، نو روزګار هلته راو، تکنیکي نو پوهه هلته لاړله، تجارت هلته لاړو. بله دا نقصان وشو چې دغه چې کم ټیکس د تمباکو جوړول دی دته سیز وایي، نو سیز چې ټیکس دی دغه دی وفات ته کو
ډاکټر سید عالم مسجد وای پاکستان چې له تماکو څومره آمدن ترلاسه کوي هغومره نړیوالی مالیاتی ادارې نه ورکوي.
چې په دې کې د پاکستان ټوبیکو بورډ خپل چیرمن د کلم دی او ویډیو هم دا چې تماکو چې وفات ته څومره پیسې ورکوي څومره IMF پاکستان ته نه ورکوي. یعنی 300 ارب روپۍ د کال پورې دا دے دے تماکو بیا دے سیگرٹ بیا دے برامداد پتے کی دا ٹیکس ورکی. نو دا زمانگنا چونکہ دا فصل نشو نو ذکر دارے نا آلتا یوڑو اور ٹیکسی رانا آلتا یوڑو روزگارے رانا آلتا یوڑو تماکو خو ذکر آشکو ما خواستی دے دے قیمتی شو خو سیگرٹ دے گا چی سیگرٹ پا جوڑا ورزو نا پوئے گا ما دے خیر روزگار زمان کلیوالو تا وطنوالو تا نمی راوی کی. نو بیا خو سراسر پا ہے بیا سر پا تاوان کی شو ذکر آشکات شو ما کار خاندار شو اور ٹیکس چکن دے آدے دے شو.
د ډاکټر سید عالم مسجد په وینا د تماکو له کروندګرو سره په هیڅ برخه کې داسي چلند نه کیږي چې هغه دی په نړیواله توګه د کروندګرو د حقونو له قانون سره سم وي.
د ته جاله جوړ کړی د اوسپونه والا جاله جوړ کړی هغه د پاسه پلاستیک لګولې بیا دا چې سونه دی کی تمره پلاستیک اوسپونه ورته بدلې بیا چې کړه دل لري کوي نو دا په ټول دنیا کې د ریاست مزیدار خلک ترین خلک ورولې چې زموږ ولا خپل راوي بیا چې کله راغورې دي نو دې به منډۍ ته پخپله رسوي په نور ملکونو کې دا که په پنجاب کې وي نو دا په پاکستان رسوي. بیا چې کم دی نو دته خریدار په کار ده چې پټي ته ورشي او دې ته مکو په اوګره واخلي دې په منډۍ کې خرڅي. بیا دته ډیپو داسې جوړه کړي ډیپو خو په کار دره چې کم پټې ستاسو د کړي سره دی په کار ده چې هلته ورته جوړه کړم هلته ناپ کړم هلته دې وینه نه تی زما کړي ته راوړه نو آخر چم په تاسو شوره او هلته به تماکم ضایع کېږي. نو په دې کې چې کم کم جبر یعنی د کرلو نه د ساتلو نه د ریبلو نه راوړلو نه خرڅولو نه دوی ته بره نه ریټ پکړل کېږي چې دې ځل به ریټ دوړي هغه هم دوی مظاهرې وکړي او سیاسي پارټي خلک راوغواړي درنې ورکړي پرلتونه ورکړي کل رکان فسونه وکړي تماکو بوونه راوغواړي دا ټولې مسلې صرف تماکو د فصل شي دا حل.
تماکو د پاکستان په اساسي قانون کې د نورو فصلونو پرتله ځانګړي حیثیت لري. هغه ځکه چې په پاکستان کې کېدونکو نور ټول فصلونه په کروندګرو یا هغه صوبه پورې اړه لري، خو تماکو داسي فصل دی چې وفاقي ملکیت ګڼل کیږي. له قانون پو عبدالرحیم وزیر څخه مې پوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د تماکو حیثیت ولې داسې دی. هغه وویل
دا لکه یو قسم زور زبردستی شوی ده په دې حواله سره څه قانوني لار نه ده اختیار شوی چې مطلب موږ دا وایو چې بالکل دا قانون د لارې یو ټیکار شوی دی. لکه مثال ورته درکوم چې سی پی کو کنه نو سی پی شارټ کټ بالکل سیده لار په خیبر پښتونخوا کې راتله چې اکر اکرم های وی دلته په دې اسنادل سره دلته سره راتله خو سیده پښتونخوا کې راتله به دلته جنوبی پښتونخوا دی علاقو ته راتله. دا یې په نور ملک دومره وګدا کړل راوي ته خو دې خو څه قانون لاندې خو نه وکنه خو بس دا دی چې مطلب دوی ممبر پارلمنټرین زیات دي یا هلته که مطلب رولینګ حکومت هم د دوی دی نو زموږ خبره نه شي اورېدله هغه قسم که نه حالانکه دا خو سراسر
ټول خلک کچرتا په هاندي هغه د خبره کې د لیمن یو هم کستم د خبره کې ده نو د تماکو مثال هم دغه دی چې په خبره پښتونخوا کې یو فصل پیدا کیږي دغه فصل دی دا په فصل کې راځي کنه په فصل کې چې یو شی راځي هغه دی چې سوبي حق ته چې هغه سرنګي ډیستریبیوټ کوي په کم هغه چې لغوزه ده هغه کا دی تماکو دی هغه کا غنا ده هغه کا غنم دی او نور هم مطلب جناس چې کم دی په هغه باندې دغه سوبي دی دینه علاوه مطلب چې کم د عمل دی د قانون د لارې سامنے دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې په خیبر پښتونخوا کې د کیدونکو تماکو فصل پر هغه د کروندګرو د قانوني حق او شکایتونو په اړه د پوهانو خبري واوریدې په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.